همکارم نوری اسنوری که نام خدا سی پسر داره به استدیو آمده و با افتخار از یک همکار زن خود از یک دختر برنامه را تسلیم میشه. بفرماین.
بله سرخونه جان تاسو ستړی مشه ډیره مننه. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وابورې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د له منځه تلو خطر زیات شوی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل د ورستۍ حملې د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښو عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان یو له بله نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یو روغتون د سیشن بې ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه یې په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام د کابل په دشتې برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بي په ورځ برید پرې وشو. په دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، 43 تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. اشرف غنی د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. افغانستان یو واحد ملت دی، هیڅ افغانان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی. خو کله چې پر یوې برخې برید کېږي زه په هماغه برخې پورې تړلی یم. زنن یو هزاره یم، زنن یو شیعه یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بیلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګور ته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سپارښتنه وکړه چې دغه روغتون تر پخوا لا پخو وسایلو سنبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ډیر ژر بیرته ورغوي. نوموړي همداراز د دې روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالي او مانوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د حملې ټپیان وروړل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یو روغتون د سیشن بي ورځې برید اټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي.
آی واز شوکډ اند اپولد ټو هیر اف دی اټک.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکترانو پر روغتون د حملې خبرې دو ټکان راکړه وې بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان، میندې او ماشومان ووژل شول، ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅکله هم په نښه نشي. هغه په دې خبري کانفرنس کې دغه روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلي ګبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان دی، پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اور بند او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بدید کې د درې پوځیانو او دو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې دغه مر ژوبله اړولې ده.
د روحانی بابا ولسوالۍ په مربوطاتو او د ګردیز زرمت د لوی لارې په مسیر کې د چادرې پوشو وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوې چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، دوه تنه د ملي اردو سرتیري او همداراز دوه تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي.
وسوال طالبان تر اوسه د دې ادا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي، خو وایي لا هم ناوخته نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یوه برخه خوندي شي او هم خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا او وبا د خورېدو له کبله تړل شوې دي. داسې نښې هم شته چې ښایي دغه وبا د نړۍ په نور برخو کې په چټکۍ په خورېدو د اروپایي ټولنې چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحله ای پلانونه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیالې مارګریتا وستاکر د یو پلان د اعلان پر مهال د دې اتحادیې د غړو ترمنځ د آزادو او له قید و شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې دننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد پر پارلماني انتخاباتو په هغو سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د دې د پارلماني دفتر اسناد پکې غلا شوي ول. د جرمني زایټونګ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړ چې د دې هیواد فدرالي څارنوالانو د روسیې د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې د میتري بایدن معرفي شوی د امریکا د حکومت لخوا هم تر تعقیب لاندې دی. شپیګل ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 کال کې د انټرنیټي غلا ښکار شوې دي. او د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسیې سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکوونکي امنیت ټینګ خوندي کړي. دغه ډیپلومات په چکي رسنیو کې تورن شوی چې راسین زهرجن موارد پراګ د ښاروالۍ د دریو کارکوونکو د مسمومېدو لپاره دغه هیواد له ځان سره راوړي وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سېشنبې په ورځ د روسیې د سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړه. په دې غوښتنلیک کې ویل شوي چې د اندری کونچکاکوف په نوم دا ډیپلومات د نامعلوم کسانو لخوا ګواښل شوی. نوموړی په چکې د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د برخې مرستیال دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. روسیه څه ته اندېښنه لري؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یو پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتي چې د کابل او ننګرهار د وروستیو خونړیو حملو د بریدونو عاملان عدالت ته راکاږي. ډېر ځلې پېښ شوي چې تر حملو وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته یې وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دو ورځو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشت برچې د نسیا ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي.
امروز آمدم به خاطر که برای طفلا شیر بتم، چون مادرای خود در حادثه خونین دست داده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال نهو هیوادونو میلیاردونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چارې لګولې وای پر اټومي وسلو لګولې. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه ده. همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د شانګهای د همکاري او سازمان په غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف بیا په دې غونډه کې ویلي چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوی فرمان به د سولې بهیر له خندوزن سره مخامخ کړي. جزئیات ده فریبا ظاهر پر پورکی.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو حالاتو د دې هېواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پیل په اړه پوښتنې راپورته کړې، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی سي. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیه چمتو ده چې د ده په وینا پر خنډونو د غلبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي بین الافغاني خبرې اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډېروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبه په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په غبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سې شنبه په ورځ په پلازمېنه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو. څلورویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانرګي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګره ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبان وویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې کچیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسي او د سیمې هیوادونو په پام کې ونه نیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبري کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بېرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له حواري سره مرسته وسي. د ازادي راډیو لپاره لپسې هڅو سره سره د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سیاسي تحلیلګران بیا د روسیې وروستۍ څرګندونې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ ګڼي. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده، نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي په راتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر لاړ ښه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تېرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري. حتی داوی کیږي چې دوی سره تحصیلاتي او مالی مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغوی ته د طالبانو اوسنی نقش په راتلونکي حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم په راتلونکي کې بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل هغه اندېښنې له دې لارې هغه کې رفع کړي.
ملګرو ملتونو، ناټو، اروپایي ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی، خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربېره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندان یانو تبادله او هم د تیر ولسمشیزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خندونه بلل کیږي.
و امریکا چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د سولې د هغه تړون د تطبیق په لار کې د خندونو په لارې کولو کې مرسته وکړي چې له طالبانو سره شوی او په دې وروستیو کې د لمنځه تلو خطر زیات شوی. امریکا چې له طالبانو سره د سولې د هغه تړون د فبروري په 9 لاسلیک کړی، ډېر هڅه کوي چې د جګړې اړخونه ژمنې پر ځای کړي. که له یوې خوا روسیه ځان خپل چمتووالی ښیي چې د دې تړون د ژغورلو لپاره به له امریکا سره لاس یو کړي، د امریکا متحدو ایالاتونو بیا پر وسله والو طالبانو غږ کړی چې په ګډه د افغانستان له حکومت سره د ورستیو خونړیو حملو د عاملینو عدالت د راکاګلو لپاره هڅې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د ورستیو خونړیو حملو ملامتي پر وسلوالو طالبانو اچوي. وسلوالو طالبانو په دواړو خونړیو حملو کې د کابل په دشت برچی او د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ کې په خپل لاس لرل رد کړی دی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی خو د کابل په دشت برچی کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د وروستۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. نور تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کابل په دشت برچی کې پر سل بستر روغتون حمله د ملکانو پر ضد جنا وړ حمله توصیف کړې ده. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې پر بې دفاع خلکو حمله د بخښلو نه ده. وړاندې په ننګرهار کې د یو پولیس د جنازې پر مراسمو او ځان وژونکي برید ته اشاره شوې او لیکل شوي دي چې ترهګر به کله هم د ملکانو د وژلو له لارې خپل اهداف ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا دواړه بریدونه ډیر ویروونکي یاد کړي دي او ویلي دي چې طالبانو په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي. نو اوس باید افغانستان حکومت او طالبان په همغږۍ سره د دغه ډول بریدونو مسؤلین عدالت ته راکشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې څرګندوي چې تر څو په افغانستان کې شخړې په عمومي ډول کمې نه شي او د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ رانه شي، افغانستان به د تروریزم له شره خوندي نه شي. په همدې سیشن به چې په کابل او د ننګرهار په شیوه ولسوالۍ کې بریدونه وشول، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د امریکا فاکس نیوز تلویزیون ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې شخړې کمې شوې دي. د پومپیو په وینا تیر کال په اوسط حساب هر ورځ لا اتیا تر سلو پیښې رامنځته کېدې، خو د امریکا او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته دا شخړې د پام وړ کمې شوې دي. د سولې تر دې تړون مخکې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان د حکومت او طالبانو له لوري د اورکم اونۍ اعلان شوه او له همهغه وخت را په دې خوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دفاعي حالت غوره کړ. دا وضعیت پرون وروسته تر دې بدل شو چې په کابل او ننګرهار کې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او ولسمشر اشرف غني ځواکونو ته امر وکړ چې تعرضي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای بیرته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
طالبانو د حکومت پر دې پریکړې خبرګون ښکاره کړی او خبرداری ورکړی دی چې جنگ ته به په جنگ ځواب ووایي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اشرف غني غواړي جګړه تر خپل واک لاندې سیمو کې زیاته کړي. طالبانو د کابل او ننګرهار د سیشن بي د ورځې بریدونه هم غندلې دي. سربیره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شخړو د کمیدو خبره کوي، خو جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. لویدیځ آژانسونه خبر ورکوي چې په تېرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې کې طالبانو نږدې 5000 ځله په افغانستان کې حملې کړې دي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې تمه وه چې بین الافغاني مذاکرات د مارچ تر 10 پیل شي، خو د دې خبرو لپاره د طالبانو شرط دا و چې د دوی نږدې 5000 زندانیان دې د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او دوی به د حکومت نږدې زر تنه بندیان آزاد کړي. دا لړۍ ورو ورو روانه وه او دوی ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، نو دوی د زندانیانو پر خوشي کولو لاس نیسي. د زندانیانو د تبادلې درېدل او د افغان پوځیانو تهاجمي وضعیت شای هغه هیلې پر ځای نه کړي چې تر دې مخکې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویلي وو چې د اختر په ورځو کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازی اوریدلی شي. ډیر ځلې پېښ شوي چې تر حملو وروسته خلک روغتونونو ته تللي چې ټپیانو ته یې وینې ورکړي، خو ښایي دا به لومړی ځل وي چې میندې د څو ساعتونو یا د یوې یا دوو ورځو نوي زیږیدلو ماشومانو ته د شیدو لپاره روغتون ته ځي. د کابل د دشت برچی د نسایي ولادي روغتون ماشومانو ته چې میندې په حمله کې وژل شوي دي، د کابل د دشت برچی د سلبستریز روختون شل نمی زیگیدلی ماشومان د کابل اتاترک روختون ته لیږدول شوی. فیروزه عمر هغه میرمن و چې له پیښې وروسته په لومړیو شیبو کې دغه روختون ته لاړه چې دغه ماشومانو ته شیدې ورکړي. ورپسې عزیزه کرمانی بل میرمن و چې وایي د مورتوب احساس اړ کړ چې دغه روختون ته لاړه شي او نویو زیږیدلو ماشومانو ته شیدې ورکړي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
هغه نوې زیږیدلې ماشومان چې للوبګي ساړي او د میندو د غېږ پر ځای روختون کې پراته دي، دغه ماشومان چې نړۍ ته د راتک په لومړیو شیبو کې د مرمۍ او ژړاګانو غږونه اوریدلي، اوس په بل روختون کې بسترې دي تر څو کورنۍ او خپلوانې پیدا سي. هغه لومړنۍ میرمن چې له میندو پاتې سویو او ویریدلو ماشومانو ته شیدې ورکړي فیروزه عمر نومیږي. د دې میرمنې له دې اقدام وروسته چې په خواله رسنیو په اړه زیاتې تفصیلې وسوې، چهارشنبه یوه بله مور راغلې تر څو په اتاترک روغتون کې د وږي ماشومان ماړه او شیدې ورکړي. عزیزه کرمانی چې مخکې خبریاله وه وایي خپله هم یو څلور میاشتنی ماشوم لري.
ما می خپل څلور میاشتنې ماشوم په کور کې پریښود او دلته راغلم تر څو دغو ماشومانو ته د مور احساس او شیدې ورکړم، ځکه چې خپلې میندې یې پرون په پیښه کې ووژل شوې. زه ډېر خفه یم چې ولې داسې جنایت مو له ماشومانو سره وشي. دوی او میندو یې څه ګناه لرله؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د دشت برچی سلبستریز ملي روغتون په حمله کې څوار لس کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. په دغه وزل سویو او ټپیانو کې میندې، نوي زیږیدلي ماشومان او د روغتون روغتیایي کارکوونکي شامل دي. په دغه پیښه کې یو پولیس هم وزل سوی دی. دغه حمله چې تر دې د مې کومې ډلې پلان نه ده منلې او طالبانو هم په کلاس لرل رد کړي دي، ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. خدیجه هغه مور ده چې له خپل نوي زیږیدلي ماشوم سره د برید پر مهال په تیښتې بریالی سوی د پیکي کیسه کوي. هغه اوس له خپل ماشوم سره په اتاترک روختون کې بسترې ده.
پکر ناسته وم او ماشوم می هم پرغی کی وم چې وسلوان راغلل. لومړی یې ماشه کش کړه خو فایرې ونه کړ. درې نورې ښځې یې وویشتلې. زه نوره پوه نه شوم. ماشومانو ژړل، غوږونو مې هیڅ نه اورېدل. د پردې تر شا لاړل. هلته یې بله ناروغه هم په مرمۍ وویشته. ډېر زیات فایرونه یې وکړل او خلک یې ووژل. ما مې خپل ماشوم واخیست او د چپرکټ لاندې پټه شوم. د دروازې تر شا یې خبرې کولې، خو دا چې کله پولیس راغلل او زه یې څه وخت وژغورلم نه یم پوه شوی.
د اتاترک روغتون د ماشومانو د برخې ډاکټر اسفر زلا ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتون کې یو وست ماشومان د روغتیایي پاملرنې لپاره بسترې کړي دي.
له هغه وروسته چې شل ماشومان دلته راوړل، ټپي شوي ماشومان مو ساعت تف روغتون ته واستول. د دشت برچی له سلبستریز روغتون سره تفاهم شوی چې د روغتون مشر او د سیمې وکیل برازي د ماشومانو اسنادونه یا فایلونه براوړي او بیا به موږ ورته ماشومان تسلیموو.
د دغه ماشومانو له خپل او خپلوانو هم کوم خبر نسته، او دا چې کورنۍ به د ماشومان څنګه پیژني او ځان سره به وړي بل پوښتنه ده. هغه ماشومان چې راتلونکی ناڅرګند دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار ته بجی او درویش دقیقی دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد اشی برته بخښ شو.
ډیجیټل جرنال خبرونې د افغانستان د حکومت نوې اعلان مهم بللی دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بی پروس له خنړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالت بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دشمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جرنال لیکي طالبانو چې د سیشن بی د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر راز حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غنی د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي. خو د سیګار د راپور له مخې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان وو. طالبانو د توافقنامې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي دي. خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې را وروسته طالبانو په افغانستان کې تر 4500 ډېر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جرنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کرونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیایي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نو سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشارې سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه واشنگتن اگزیماینر خبرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بې شمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي، په کابل کې پر زیشنتون د برید صحنې هیښوونکي او بوژنوونکي وې او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزیماینر لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د حملې په کلکو ټکو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نشي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونشي، افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نشي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو نوي راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال نهو هیوادونو میلیارډونو ډالر چې باید د اټومي خوندیتوب پر چارې لګولې وای پر اټومي وسلو لګولې دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
د اټومي وسلې د لمنځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نهو هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. دغه سازمان چې مقر په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټونکی دی، له شاوخوا یې ویل چې زره هیڅ په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپل لمړنۍ ارزونه خپروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوی دي. دغه راپور چې پرون خپور شوی نور بس د نوم ورکړل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتله ډیروالی په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارد ډالر، فرانسې 4.8 میلیارد، هند 2.3 میلیارد، اسرائیل 1 میلیارد، پاکستان 1 میلیارد، شمالي کوریا 800 میلیونه، روسیه 8.5، بریتانیا 8.9 او امریکا 15.4 میلیارد ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، تیر کال د خپلې اټومي وسلې لپاره 1 میلیارد ډالر لګولې، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوي وو. د اټومي وسلې د لمنځه وړلو کمپاین اجرایه مدیر بیاتریس فیهن وایي دا ډېر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هره دقیقه د وسلې لپاره 1,80,000 ډالر مصرف شي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسؤلین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیاردونه ډالر د ډلهیزې وژونکې داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان سي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د یو اتیا هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. بشیر حبیب زیر له ازرې ولسوالۍ څخه په یو اس ام اس کې لیکلي ازادي رادیو تاسو ولې زما اس ام اسونه نه خپروي، خو اس ام اسونه مو دغه د خپرو په یو بل پیغام کې مو لیکلي چې اسمان ډیر سخت وریز دی او د باران د اورېدو امکان شته. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه ولی هغه ولی لیکلی چې طالبان باید ځان وبخی چې همداسې به ستاسو پیغامونه لولم، خو پیغام مو د لوستلو ول نه دی. محمد قاسم زوق د هلمند ولایت څخه لیکلی چې جنگ زموږ پر ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړی او حتی هر ورځ چې له کور څخه ووزو بیا تر څو چې کور ته رازو نه پوهیږو چې بیرته به ژوندي راشو که څنګه. دغه راز د هلمند لنادلی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی په هلمند کې د کورونا د ناروغۍ په راتلو سره طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې دي. کورمو ودان چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې پیغامونه راستوي خو یوه هیله چې لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ چې د موږ لپاره هم ساده وي چې درته ویې لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله محدودیتونو او قرنطین یو شمیر ځوانان مطالعې ته هڅولي دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل د خونړۍ حملې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ورکړ او د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر په کابل کې پر یوه روغتون د سیشن بي ورځې برید تکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه په سختو ټکو وغانده. تدروس ادهانوم گبریسوس ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په حملو کې پنه نه شي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 کال کې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې سایبري حملې کړې دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. مخکې لري چې دوه ونیزو خبرونو ته وار ورسیږي او بل موضوع راخلو. په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله محدودیتونه او قرنطین ګڼ ځوانان مطالعې ته هڅولي. ګڼو ځوانانو د نوې ټکنالوژۍ په مرسته یو ګروپ جوړ کړی چې په کتابونو بحث کوي او خپلې تجربې سره شریکوي. دغه ځوانان وایي د بحثونو په مرسته خپله پوهه پراخه کړې ده. صالح محمد صالح پری راپور لري.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ د ګڼو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم محدودیتونه لګول شوي. خلک په کورونو کې دي او کاروبارونه هم تر ډیره بند دي. خو نوې ټکنالوژي د فاصلو په لنډولو او ټولنیزو فعالیتونو کې مهم رول لوبولی دی. په واتس اپ کې د کتاب لوستنې په نوم ګروپ د برخوال شمیر تر سلو اوړي چې ډیری یې ځوانان دي او ګروپ ته هر ورځ نور کسان ورزیاتیږي. دغه کار په کابل کې د پانتون استاد عزت الله پیژان کړی دی.
د کورونا د قرنطین په زړه تنګونکو حالات کې اکثره ملګرو له معمول سره سم شکایت کوي چې زړه تنګیږي او په کور کې وخت ښه نه تیریږي. نو ما غوښتل چې خپل تجربه له دوی سره په یو ځای شکل باندې شریک کړم. دوی ته یو فرصت پیدا شي چې په یو ځای توګه باندې له دغه وخت څخه اعظمي استفاده وکړي.
په ګروپ کې شامل کسان د خپلې خوښې وړ کتاب معرفي کوي، له کتاب څخه خپل برداشت شریکوي او نور کسان هم خپل نظریات بیانوي. نورو ته د ښه کتاب او ښه محتوا د مطالعې پیشنهاد کیږي. د ځینو کتابونو د محتوا پر نیمګړتیاو هم نظرونه تبادله کیږي. د پښتو او دری ترڅنګ انګریزي کتابونه هم تر لوستلو وروسته یو بل ته پیشنهادېږي. د کندهار اوسیدونکو سناولا مومند وایي څرنګه چې زیات ځوانان بوخت دي خو د ګروپ په مرسته توانېدلي د ځینو شو کتابونو خلاصه له یو بل سره شریک کړي.
ډېر کتابونه لرو او لوستلو ته کافي وخت نه لرو. دې ګروپ یو ګټه ده چې یو ملګری کتاب وایي بیا غورچان یې نه چھوڑ په لنډو الفاظو کې لیکي. دا زموږ لپاره ډېره ګټوره تمامه شوې ده. یعنی په لنډو کې د کتاب مفهوم اخیستلی شي او پوهېږي چې په کتاب کې څه راغلي او لنډ مفهوم یې څه دی. نو په دې توګه چې دې ګروپ په مرسته باندې په ډېر لږ وخت کې ډېر کتابونه
حضرت نشاط د زابل اوسیدونکو دی چې وایي د ګروپ په مرسته د قرنطین ستړې شپې ورځې ورباندې شي تیریږي.
منظمه مطالعه بیرته شروع کړې د پونتون د انلاین زده کړو ترڅنګ مې له ازادي مطالعې هم ځان نه دی محروم کړی.
دوست محمد د کابل اوسیدونکو دی.
کله کله موږ نه پوهېږو چې کوم کتاب د لوستلو لپاره انتخاب کړو. داسې کتابونه شته چې لوستلو د هر چا لپاره ګټور دي. نو د دې ګروپ ښېګڼه دغه ده چې موږ ښه کتاب انتخابولی سو او هم یې بل چا ته سپارښتنه کولی سو.
حمیدالله مومین چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي پر کتاب روانو بحثونو دوی ته زیاته ګټه رسولې ده.
یو کتاب او څو تحلیلونه یا څو لنډیزونه وړاندې شي چې په دې سره معلومات کارا سوچ شي، بعضې شک او شبهات له منځه لاړ شي. د نورو دوستانو د ضعف علاقین هم سړی خبر شي چې یوازې مطالعه په محدوده ساحه کې ګټور نه لري، بلکې اقتصاد او تاریخ او ارواپوهنه او داسې نور بخشونه کې.
دغه ځوانان وایي هغه ځینې کتابونه چې په آنلاین بڼه پیدا کیږي هم له یو بل سره شریکوي او یو بل ته د شو کتابونو د لوستلو سپارښتنه کوي. ګروپ د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د لګول سویو محدودیتونو او قرنټین پر وخت جوړ شوی دی، خو ښایي چې فعالیت یې زیاته موده دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې د هغو ماشومان په اړه خبرې کوو چې عکسونه ویډیوګانې د یو شمیر خیریه بنسټونو او رسنیو له لارې په تلویزیونونو او نورو ټولنیزو رسنیو کې په دې خاطر خبرې شوې دي چې له دوی سره مرسته کیږي. آیا د دوی دغه کار مناسب دی چې له یو ماشوم څخه عکس واخلي یا ویډیو واخلي او هغه خبره کې د دې لپاره چې دغه لپاره مرسته راټول کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شمانو د څنګه له مشر خاغلی نجیب الله ببرکزی زدران سره مرکه لرو چې تاسو اوریدو تر بولو. زدران صاحب، کا په پایل کې دارته وای چې په دې ورستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او رسنیو د زینو هغه ماشومانو عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې دي چې مرسته ورسره کړې ده، ستاسو په نظر د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو خپرول مناسب کار دی کنه؟
دا عمل د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون او د ماشومانو د حمایت یا د ملاتړ د قانون خلاف عمل دی. هر هغه تصویر چې په هغه کې د ماشومانو آسیب پذیري، د ماشومانو هغه ناوړه حالت، هغه حالت چې بیا په تصویرونو کې دوی دومره نږدې وښودل شي چې د دوی هویت پکې ښکاري یا د دوی هغه احساسات پکې ښکاري، دا د ماشومانو د کنوانسیون خلاف دي. په دغه کې د ماشومانو د پرمختګ او په ټولنه کې د دوی د ونډې مخه ډب کیږي. دریم دا چې هر هغه ماشوم چې په دغسې پروګرامونو کې خلک د دوی په داسې توګه ښیي چې بیا خلک یا د دوی هغه احساسات راوپاري چې باید د دوی سره مالي او نقدي مرستې وکړي، دا هغه یو نوه اقتصادي بهره برداري ده د ماشومانو په وړاندې. هیڅوک حق نه لري چې ماشومان په داسې شکل وکاروي چې بیا په هغه کې هم ماشوم ته زیان وي او هم دوی خپله د هغې نه ناوړه ګټه واخلي. دا د ماشومانو په وړاندې فزیکي او اقتصادي ناوړه بهره برداري ده. ولې په دې کې شک نشته چې ټولنه کې فقر دی او د فقر مختلف لاملونه دي. هر هغه بنسټ، نهاد، رسنۍ، هر څوک چې وي د ماشومانو ستونزې چې دوی وغواړي په ګوته کړي، دوی باید د ماشومانو د هویت ساتلو، د ماشومانو که یو ماشوم ژاړي په تلویزیون کې یا مثلا په یو تصویر کې، هغه نو بیا په اصطلاح بیا په سبا د کلي او د کوڅې او په چم ګاونډ کې نور ماشومان چون هغه یې لیدلی دی د شپې، دا پخپله یو استار یو 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 فاصله ایجادوي په ټولنه کې. هغې ماشومانو سره بیا څوک په کوڅه کې نه ملګري کېږي، نه ورسره په اصطلاح انډیوال کېږي، په داسې په شپه کې په تلویزیون کې یا مثلا په یو تصویر کې یا په پرسه اجتماعي رسنیو کې د هغې داسې یو حالت لیدلی چې ژاړي او یا څوک خیرات ورکوي هغه ورکوي. بلکې مسؤلین او نهادونه چې غواړي د ماشومانو لپاره کومک وکړي، د ماشوم کومک د ثواب په نیت باندې چې ووایي چې ماشومان دي او دا باید دې سره کومک وکړي چې موږ ته ثواب راکړي، ثواب دې خدای تعالی قبول کړي. ولې ماشومان حق لري، هر هغه شی، هر هغه څوک چې ماشومانو ته کومک کوي دا د ماشوم په دې خاطر نه ده چې دوی ثواب په ماشومانو وګټي، بلکې دا د ماشومانو حق دی چې دولتونه او نهادونه د ماشومانو لپاره نه داسې کارونه وکړي چې د دوی خپل حقوق ورکړي، نه د تر هم د لارې چې اصول بیا د نورو خلکو په اصطلاح ادرس ورته ولیکي، نمره یې په فیسبوک کې راشي، په هغه کې راشي دغه ماشومان څوک وو، د دې سره زه دا کومک کوم، دا کومک کوم. وروستۍ خبره دا ده چې هر هغه څوک چې ماشومان غواړي د ماشومانو سره انټرویو وکړي، مصاحبه وکړي، د ماشومانو هغه محارم معلوم دي چې څوک ورسره په اصطلاح تر کوم حده پورې خبرې کولی شي، مسؤون تماسونه او غیر مسؤون تماسونه حدود یې په هر ځای کې په اصطلاح معلوم دی، محارم کولی شي مور او پلار او ورور او خور دی او ماشوم سره مثلا نږدې لاس او تماس ولري، غیره خلک هیڅ حق نه لري چې ماشومانو څخه په اصطلاح په نامسؤون توګه تماس ونیسي او یا داسې تماس ورسره ونیسي چې هغوی په اصطلاح د هغوی د پرمختګ مخه ډب کړي او یا هغوی د یو نوع د عصبي تاوتریخوالي یا عصبي فشارونو لاندې چې دوی ناراحته شي راولي دا په هیڅ توګه حق او جواز دی نه لري چې د ماشومانو سره نامسونه تماس ولري. دا تصویر نه موږ ویل دا تصویرونه د بشري حقوقو د ماشومانو د کنوانسیون د موازینو پر خلاف دي او هر هغه څوک چې د ماشومانو څخه داسې ګټه اخلي چې بیا نور خلک ماشومانو سره کومک وکړي دا اقتصادي بهره برداري ده. هر هغه څوک چې په بل هیواد کې میسه ماشومانو سره دغه تصویرونو په لیدلو سره پیسې رالیږي فرق هیڅ نشته. دغه ماشوم سره چې د پل باغومي په سړک کې هلته یو چا اچولی ده یا ښځې یا نارینه او ورور ځانه نشایي مواد ورکړي دي یا ویده دی او خلک یو روپۍ دوه دوه روپۍ ورچوي هغه هم بهره برداري اقتصادي بهره برداري ده.
خو دغه د خیریه بنسټونو کسان وایي دوی د دې لپاره چې د ماشومانو اصلي حالت را برسېره کړي او خلک له دوی سره مرسته وکړي له دغه حالت راوځي ځکه دغه کار کوي.
د ماشومانو حق په خلکو ماده نه دی. د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی. د ماشومانو حق په دولت باندې دی چې دولت یې په اصطلاح د دوی حق ورکړي. دا چې نهاد خیریه بنسټونه وایي خیریه بنسټونه دي د ماشومانو ستونزې ته متن ولیکي سکریپت ولیکي دغه دی یو بنر ولیکي نه دا چې د ماشوم د هویت په خودلو سره دا وایي چې موږ د ماشومانو ستونزې را په ګوته کوو. په دې هیواد کې شپږ نیم میلیونه ماشومان د خطر سره مخامخ دي. هر څوک پوهیږي درویش نو آسی پذیر زیانمنون که گروپون دی چه ده یتیم ننیولی تر بیسار پرست تر عوضت کننده و تر مهاجر پوره دانومیم چوشا تواخلی ای چه خبره چه ده ماشومان پستون زبان خرج پوییگی ولی داستانه چه ته حال تا جاری او ته او گو چه پلاس که ورکی ده مکتب ندول وست ده ویست ده طولانیز و کار ندویست دغه ماشوم چې تا په جلا ده تا سوال که یو بسته وره یو چه ورکری دی یو خیره بنسته دا ماشوم که پنځه کاله بعد مکتب ول وست دا رئیس شو دا د پارلمان غړی شو دا رئیس جمهور شو تا لس کاله بعد هم تا رسنۍ یا تا خیریه بنسټ محاکمه کولی شي چې تا د ما دغه دغه د آسی پذیرۍ حالت ولې په ټولو خلکو وکړ. ثواب دی ګټل الله تعالی ته د ورور ځانه د الله تعالی ټول خلک ویني او هغې ته جوته ده چې تا ما دپاره کومک کړی دی. دومره هغه څه وشي ته په ما باندې دومره په اصطلاح خلک او رسنۍ او فیسبوکونه او دا او دا او دا خبر دغه شیان د ماشومانو د خلاف د هویت د تشویرول د ماشومانو د حقونو خلاف دي. د ماشومانو د پرنسپونو د حقونو پرنسپونو خلاف دي. د ماشومانو د پرمختګ په ټولنه کې د ادغام د دغې مخه نیسي. د ښوونې تعلیم او تربیې مخه هغه مختلفي په صنف کې که یو ماشوم بل ته یو پیغور ورکړي چې شپې د یو بوجۍ وړی فلاني درکه هغه ماشوم هغه ما ولید دا خپله هغه د دې استعداد او ونډه او هغه د انکشاف مخه
بندوي. که څه هم تاسو وینئ مسایل ته اشاره وکړه خو څه کول پکار دي چې دغه سکارونه ډیر ونشي چې د ماشومانو عکسونه یا ویډیوګانې خپرې شي یا د دوی هغه شخصي مسایل چې کېدای شي وروسته پې پښمانه وي اوس ترنه وویل شي.
زه داسې درته عرض وکړم صاحب چې داسې یو مثال درته ووایم یو څوک مازدی په معذرت سره یو څوک مثلا ځي حمام ته ځي یا تشناب ته ځي دغه دروازه پسې په ځان پسې بند کړي او نور دی هلته استحمام کوي یا مثلا اودس کوي یا هر څه چې کوي دا دروازه چې بندوي دی په دې معنا ده چې ورور ځانه د ټولنې خلکو ته د کور خلکو ته وایي چې ځنې خبرې د ما مسؤولې دي ځنې خبرې د ما داسې د هویت سره تړلې دي چې نه غواړم چې تاسو په هغه خبر شي دا دروازه په ځان څه بند د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو خپله هم داسې خبرې دي چې هغه په دوی پورې تړلې دي. هیڅوک دا حق نه لري چې هغه خبرې مثلا نه کوي. د هغې جملې نه د هغې ژړا ښودل دا په ده پورې اړه لري. احساسات دي دا وژړي ولې ته کمرمین ولې ته ژورنالیست ولې ته رسنۍ ولې ته د ټولنیزو شبکې غړي دا حق نه لري چې تاسو هماغه حالات د آسی پذیرۍ د دې راوړئ او خپل ګټه په وکړي او ورور ځانه نور ته وښایي. د افغانستان خلک پوهیږي چې په دې څلوېښتو کلونو کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومان لیدلې ده او د حالت نه یې ښه خبر دي. خدای که ته عکس واخلې که عکس وانخلې خلک په خبر دي. زه وایم که رسنۍ دا کار کوي دولت مکلف دی د رسنیو د کنټرول د قانون له مخې دا فوټو ژورنالیزم یا ژورنالیزم او د بشر د ماشومانو د حقونو نقص دی په اصطلاح. که خیریه بنسټ کوي هیڅوک حق نه لري چې دا ناوړه استفاده وکړي دولت د دې کنټرول وکړي. که رسنۍ کوي مثلا وایي چې موږ دغه شی هغه کوو چې خلق تاګاشي رسنۍ د اصل پدیده چې فقر ده هغه ته د هغه د پیولوی سکوپ پیولوی په اصطلاح هغه کې په اصطلاح پیولوی عنوان کې هغه ته د یو متن ولیکي سکریپ د ولیکي نریشن د وکي وده وایي وروسته د ماشومانو باندې د حکومت ته د فشار وارد کړي چې دوی باید د ماشومانو طرف کومک وکړي. د ماشومانو مثلا هغه مشخص یو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې څو وظیفې نور هم لري. د ماشومانو په دې په دې هیواد کې کتا سوبې سای لمخه تقریبا 85 یا 95% د دیشو یا 2.5 میلیون وګړو نه دا ټول ماشومان دي چې تقریبا 14 میلیون ماشومان په دې هیواد کې ژوند کوي. د 14 میلیون ماشومان لپاره نو یو وزارت یا ریاست یا یو ډیپارټمنټ کافی نه ده، بلکې یو لوی وزارت باید د ماشومانو یا د ځوانانو د مور او ماشوم وزارت په نوم باید وای شي. دغه ټول ستونزو ته رسیدګي کولای شي. اوس نو هغه دا په کار دي چې هغه څوک چې رسنۍ کنټرولوي د هغې مکلفیت دی چې د ماشومانو د هویت د تشهیر دپاره چې د دې آسې پذیري په اصطلاح زیاتوي هغه د ډاټه وکړي، هر هغه څوک چې کومک کوي دی. او نه دا چې مثلا په داسې یو حالت کې چې ماشوم یو حق چې د خوراک یو د څښاک حق دی هغه یو سړی ورکړي او په عین زمان کې شپږ یا اووه نور حقونه ناخذ کړي.
وروستۍ پوښتنه دا کوو چې خپل دغه کورنۍ چې بیوسه دي او دوی ته دغه خبره عادي ښکاري چې کوم د ماشوم یکس واخیستل شي یا ویډیو واخیستل شي او خپره شي، دوی ته تاسو څه ویل لري چې څه ډول خپل ماشومان له دغه حالت وساتي چې د هغوی ویډیوګانې واکسونه خپره نه شي؟
یوه اصطلاح ده په دې ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې او دلته په پښتو کې هغې ته غوره ګټه وایي، په درې کې ته منافع اولیا وایي. دا د ماشوم ګټه په دغه کې ده چې د محترمه کورنۍ چې وغواړي چې ماشومان شاید دغه ماشوم لس کاله بعد د خپل مور او پلار هم پوښتنه وکړي چې تا ته مناسبه نه وه چې ما ته داسې یو سطل راکړي چې هلته یو څوک ما ته پخې چڼې او لوبیا په داسې بڼه راکړي چې ما هم توهین کړي، ما هم تحقیر کړي او ما د مانه هم عکس واخلي. ولې درنې او محترمه کورنۍ باید د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو هغه برم او عزت ته په پام لرلو سره حد اقل د دغه چې ته مثلا دوی خپل ماشومان وانستي یا داخل کړي لویان او مرزي، هر هغه څوک چې دغه کومکونه ویشي لطفا د کومکونه د ریاض لپاره نه وي، د الله تعالی د ثواب لپاره وي، چې خدای عالم دی، خدای پاک دوی ویني چې دا کومکونه رسمي دي. په دې باندې چې هغه ماشوم توحید کوي او تحقیق کوي ته بیا یو عکس ته واخلي او بیا ته یو نامسوم تماس ورسره ونسي، په هیڅ وجه زه فکر نه کوم چې دا د دې خیرات نو خدای تعالی قبول کړي. ولې دا د دولتونو دنده ده چې د ماشوم هر هغه ناوړه استفاده چې څوک یې د آسیب پذیرۍ په څنګ کې د دوی نه کوي، دا د حکومت دنده ده چې د دغه اشخاصو مخه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ډیره مننه زدران صاحب. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خالن قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. وچه ډوډۍ لڅه وخت را پدی خو د خوړو مهم توپ دی.
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري.
او د لاس بنګړي می خرڅ لایو سان او د وطن وږي ماشومان جلا کوي.
ډوډۍ د ژوند پاتې کېدل لپاره څومره مهمه ده او بشر په ځان پسې څومره سرګردانه کړی دی.
نو ډوډۍ پسې چې دا زمونږ خلک ډیر زیات سرګردانه دي، مهاجرتونه هتاب سي کوي، نور هیوادونو ته زیات یو خاتو زید ډوډۍ کدا چیرته په لار کې پروت وي، دا مونږه ډیر احترام سره راخلو، هغه مچو کوو.
او چې ډوډۍ فرم دادا کاریږي شروع پی شرنکڑی دادا شند خند شیر.
نن پا هم دیکل خبری که و پا پایل که دی وچی دوڑی تاریخ تتم کیگو بیای ارزخت چیرو ده خلکو نظرو نها مورو. زه فرشته مرسلیم، لازدی رادیو سر وسی. درنو دوستانو، وچه ډوډۍ له ډیرو پخوا زمانو څخه د خوړو مهم جز دی. تاریخ پوهان وایي چې د وچه ډوډۍ لرغونتوب سنگي دورې ته رسیږي. په یادې دورې کې به خلکو غنم په اوبو کې لمدول، بیا به وړه ورنه جوړول او ډوډۍ به په تیګو ترې پخوله. د ډوډۍ په خولو لمړنۍ طبي بیا یونانیانو رامنځته کړه. په اروپا کې هم له میلاد څخه زر کاله وړاندې وچه ډوډۍ پخه شوه. په لومړیو وختونو کې به په وړو کې خمیره نه ورچول کېدله، خو وروسته بشر په دې پوه شو چې که دوی وړو ته خمیره ور زیاته کړي نو د ډوډۍ خوند زیاتېږي او میدای هم آسان ازمولی شي. کله چې انسانان د وچه ډوډۍ له ضرورت څخه خبر شول نو په ټوله نړۍ کې ډوډۍ عامه شوه. دا چې د غنمو ډوډۍ څه وخت دود شوه او اسلامي فلسفه یې څه ده، دا مو د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري، او انسانان کله چې ځمکې ته راکته سوي دي له غنمو سره د لومړي توکو په توګه سره دې سره اشنا سوي. لومړی انسان آدم علیه السلام هم په جنت کې یو څه شی خوړلی و چې دا قرآن مونږ ته نه دی ویلي، فقط یو دغره قرآن ویلي چې یو ونه ده دې نه منع شوی و، دې مخره خو هغه یې خوړله. ځینې علماو بیا دې ته د غنمو تفسیر ورکړی چې دا تفسیر و، خو ډیر زیات مشهور د خلکو عوامو ترمنځ داده چې دا غنم خوړلی و. دغه وجه ده چې حافظ شیرازی وای پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم تا با دانه جو نستانم. مشهورم د خلکو بنس کې داده چې آدم علیه السلام غنم خوړلی. خو په هر صورت آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته راکوز سوای ده د غنمو سره سروکارو غنم خوړلی دی، او انسان له دې سره کار ده له هغه نه تر اوسه پورې.
ښاغلی کوثر زیاتوي چې له غنمو څخه اوس په نړۍ کې ګڼ شمېر خواړه پخیږي.
په نړۍ کې یعنی سلهاو رقم خواړه له غنمو نه پیدا کیږي او جوړیږي، رقم رقم ډوډۍګانې، او هیڅ شی ځایم نسی نیولی، ځکه هر شی چې انسانان وخوري د زمانې په تیریدو سره د سړي زړه وهي او هغه سړی لری کوي. خو غیر له غلمینه ډوډۍ نه، چې غلمینه ډوډۍ د انسان له پیدایښت نه شروع تر مرګ پورې خوري، ولې هیڅکله زړه نه ده ورته وهلی. که هغه بهترین غوښې، بهترین میوې، بهترین هغه انسان په مکرر څور سر په سر وخوري، زړه د انسانانو وهي. خو غلمینه ډوډۍ تر اوسه پورې انسانانو زړه نه ده وهلی چې انسان ویلي چې نه غلمینه ډوډۍ نه خورم. هر څه سره غلمینه ډوډۍ جوړیږي، حتی له میوې سره، له ترخو سره، له خوږو سره، له اوبو سره، له هم صحت ته مفید، ځکه په دې کې ډېره غني نشایسته پرته ده. تر قیامت پورې به انسان له دې نه استفاده کوي.
دا چې په پیل کې ډوډۍ څه ډول پخېدله، د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد پوهانیار ضیاءالرحمن حسرت وایي چې هغه وخت دومره اسانتیاوې نه وې. خلکو به په ډېرې خوارۍ غنم اوړه کول، بیا یې ډوډۍ ورنه پخوله.
تیږې نه دوی د تبۍ استفاده کوله، او د لمر له وړانګو نه یې د اور استفاده کوله. بیا وروسته هغه افتابي نغري او تبۍ را پیدا شوه چې د ګلبر په وړانګو یې ډوډۍ پخوله. یو عادي اوسپنه به واو، او دوی به پر اور کېښود، او د هغې د پاسه به یې خښتې کړي او اوړه واچوله، او ډوډۍ به یې پر دې پخوله. چا به ورته پتیره ډوډۍ به ویلې، چا به ورته تواګي ډوډۍ ویلې، تبۍ والا ډوډۍ به ورته ویلي. ولیکن هغه عصري ډوډۍ نه وه چې خلک په مېلمستیا او په نورو پروګرامونو کې اوس کاروي. چې ژوند کله ډېر عصري شو، اوس موږ په دې لویو ښارونو کې د افغانستان هم د دود لرو چې د اور پر ځای دوی له ګازو څخه استفاده کوي. تنور همغه تنور دی، ولیکن د استفادې وسیله یې هغه ابزار چې دی هغه ګاز دی.
کوچیان لا هم د همغو لومړنیو وختونو په څیر پتیګه او تبهی ډوډۍ پخوي. بیا استاد حسرت وایي
زبو کوچا نورونه بیا دغه وچه ډوډۍ وس هم په تبهی کې پخوي. دوی یو چیرته کنده او باسي د لپاره چې شمال به دی اور مړنه کی تنه پکنه کی دوه درې تیږي دی، او د تیګو ترمنځ اور بلې بیا د پاسه د تبهی دی. په تبهی کې هغه ډوډۍ پخې چې موږ وسې اسری پانا غوړه ډوډۍ لرو، هم د میلمانو لپاره ده او هم د قربانو لپاره. او دوی لوی مخ اقتصادي ګڼي چې هغه اور چې په تنور کې مصرف لري هغه مصرف ته لګښتې په دغه تبۍ کې دومره نه دی. دویمه خبره دا ده چې تنور نسبتا تبۍ ته لږ تکلیف هم لري، او دوی په دې تبۍ کې ځکه ډوډۍ پخې چې له هغه تکلیف هم خوندي دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسو اوري د 1340 وختم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
حدیث دی چې وای د ډوډۍ درناوی وکړي، ځکه د یو برکات او نعمت په توګه خدای پاک په بندگانو لورولي. دا چې د ډوډۍ په خولو لپاره نانوایی بیا څه وخت پیدا شوه، د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د فرهنګ د برخې رئیسه محبوبه بابکر خیل وای چې دا هم لرغونی تاریخ لري.
نانوایی یا نانبایی په خپل خاص نوم ده چیزی اوسه که ترجمه کوم هغه په خپل معنا د لاس ورکې خپل لغت نامه کې دغه تکمل نوم نشته ده، خو په اصطلاح کې هغه ایزی ته ویل کیږي چې هلته ډوډۍ پخیږي او خپل نانوا هغه کس ته چې ډوډۍ پخون کې ده چې ډوډۍ په تنور کې پخوي. همداسې ویل کیږي چې نانوایی زرګونه کاله مخکې د سرتیرو په قطعاتو کې او هم هلته چې وګړي یا خلک میشت وو نانوایګانې موجودې وې، یا په کورونو کې او یا د عسکري په قطعو کې. د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دا نانوایی منځته راغلي. د نانوایی په هکله شاهنامه کې دا ځینې بیتونه په دې هکله لیکل شوي دي.
د میرمن بابکر خیل په وینا په پیل کې نانوایی نه وه، ښځو به په کور کې په تبۍ یا هم تناره پاستي او دستکۍ پخولې، خو کله چې د خلکو شمیر زیات شو او په ښارونو کې ژوند غوره کړ نو نانوایی را پیدا شوه. د کابل اوسنکی عرفان احمدزی وایي چې دوی به د چوب خط په وسیله له نانوایی څخه ډوډۍ اخیستله.
چوب خط یا د لرګي له خط څخه له ډېرې پخوا زمانې څخه ګټه اخیستل کیږي. موږ به هم چې ډوډۍ راوړله نو نانوایی سره به یو لرګی و، په هغه لرګي باندې به 400 ډوډۍ ولې، هلته به همغه په تیره چاقو باندې به چې ده مغر خطونه جوړول، بیا به هم چې ده د هفتی روپۍ ورکولې. اوس هم په کور کې زموږ نانوایی چې دا کور سره نږدې هغه ته مونږ ویلي دي ماشومان ورځي، هغه لرګي باندې چې دا خطونه کشکاږي، بیا د هفتې اخر کې یا چې کله مونږ وخت پیدا کړو ورځو، هغه هر څومره ډوډۍ چې تر راوړي وي موږ روپۍ ورته ورکوو.
هغه کسان چې له نانوایی څخه تیار ډوډۍ اخلي وایي چې دوی ته تیار ډوډۍ اسانه ده، او دا چې په هر سیمه کې نانوایی پیدا کیږي نو لوی سهولت دی. ښاغلی عرفان دا هم وایي چې موږ ټول کار او خوري د همدې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کوو.
نو ډوډۍ پسې چې دا زمونږ خلک ډیر زیات سرګردانه دي، مهاجرتونه هته پسې کوي، نور هیوادونو ته ځي، هلته زحمتونه باسي، پردی مزدوریانې کوي. دلته چې دا څومره کړاو څومره زحمت سره دوی کار کوي، زیار باسي تر څو ډوډۍ پیدا کړي. دا داسې یو ساده شی نه ده، د دې ډیر زیات احترام پکار ده، او دا بې ځایه مصرف نسی، بی زیونه غرزول سی، که چیر تا غرزی دلیوی دا خوری زک دا. او زمان خلق چه دا دوڑی تا دیر زیاد درناوی لری، یو خطو زی دی دوڑی که دا چیر تا پلاره که یا کمزای که پروتوی دا منگا پا دیر احترام سر رخلو، مخ کل دیسی پا یو سمزای که گدو آغا ما چوکه و خوندی زای که گدو. نو منگ چه سمر زیاد زامت دی دوڑی گتلو لپاره تیره و دی بل اسشی لپاره نباسو، نو بیا ولې د دې بې احترامي وسی.
د ډوډۍ پخونکو تنور د ماهرو تنور جوړونکو لخوا په بیلابیلو ډولونو او اندازو جوړیږي، او په هر نانوایی کې تقریبا 8 کسان کار کوي. په دې اکله د کابل په ښار کې لیو ډوډۍ پخونکو سره غږیدل یو اوشته وکشي.
اسم خود ما احمد فرید حمیدی می باشم، مالک امی خبازی. تقریبا از 20-21 سال میشه در بخش های مختلف خبازی ما کار.
زما نوم احمد فرید حمیدی دی، شل یوشت کال کیږي چې ډوډۍ پخوم. لما سره 8 کسان کار کوي. دا نانوایی چې تاسو ګورئ په 10 متر ځای کې جوړه ده. دا چې اوس د کورونا ناروغي خطر دی نو د کارکونکو په منځ کې فاصله په نظر کې نیسو. د ډوډۍ خرڅولو ته مو هم دوه کسان کینولي، یو پیسې اخلي بل خلکو ته ډوډۍ ورکوي. مخامخ د کښتۍ غوندې ځای چې دی په دې کې دوه ډوله تور او سپین اوړه لمدو. په خوا کې تخته چې ګوري دې ته آرنج تخته وایي. دلته اوړه زغاله کوو، ډوډۍ ورنه جوړو، بیا یې په تناره کې پوري کوو. تقریبا اوه اته رقمه ډوډۍ او پیرکی پخوو. هر ورځ په سلګونو کسان دلته راځي او ډوډۍ اخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ډوډۍ مو ګرمه او اوبه مو سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره ندا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
په نیپټ جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ